السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د افغان دولت مرکزی پلاوی سبا دوشنبه دوه ته روانېږي. تر دې سفر مخکې نن له ولسمشر غنی سره ګوري. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې ټیک یو کال پوره شو. مینوالو او مخالفانو یې بیلابیل مراسم جوړ کړي. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. سالم احمد صالح وړاندې کوي.
افغان دولت وایي چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. د افغان ژورنالستانو د کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په خوست کې پر یوه خبریال د حمله مخه نیولې ده. پراخ کې په زرګونو کسان په لاریون راووتل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکره کوونکی هیئت نن له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجي انوري نن رسنوي ته وویل
د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي را روانه سیشن په قطر کې تل شل ورځنی وقفې وروسته یو بیا مذاکره پیلوي. په کاپیسا کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي. د عالمانو شورا د رئیس میرویس کریمی په ګډون ځینې نور کسان ټپیان سوي دي. امنیتي سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه نن ماپښین د کاپیسا د مرکز په سیاد سیمه کې سوي ده. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته ویل مقناطیسي مایند عالمانو شورا د رئیس په موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د عالمانو شورا د رئیس صحي وضعیت خراب بلل سوي دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشي کړی سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن رسنوي ته وویل
د افغانستان څارنوالي دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشي کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د بلخ چارواکو تیر اونۍ تایید کړی و درې سناتوران چې دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دې ولایت ته ورغلي وو د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته انتقال سوي دي. بلخو د ورزګان والي وایي و تنه دولتي کارکوونکي د اداري فساد په تور نیول سوي دي. محمد عمر شیرزاد نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل دغه کسان په شوزو چارو ریاست کې نیول سوي
د اختلاس په تور نیول سوي دي. موضوع تر تحقیق او بررسي لاندې ده. تر څېړنې او تحقیق وروسته به مجرمین عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي. زموږ دا مبارزه به هم دوام کوي.
ځینو سرچینو ویلي چې په نیول سوو کسانو کې د ښځو چارو ریاست سرپرست رئیس او درې کارکوونکي هم شامل دي. د افغان ژورنالستانو د دفاع کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده. عبدالمعید هاشمي نن رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د غرغښت تلویزیون خبریال وژغوري او د حملې پلانونکي ونیسي. تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي و هغه دوه کسان یې نیولي چې پر دغه خبریال د حملې لپاره د حقني شبکې لخوا ګمارل سوي وو. د خبریال نوم نه دی اخیستل سوی. د دولت کومې مخالفې ډلې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ځوانانو د کټګوري د وشو ژمنۍ سیالۍ سبا په کابل کې پیل سي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ به په دوو ورځو کې د کابل د وشپېتو کلبونو ترمنځ ترسره سي. پراخ کې په زرګونو کسان نن یک شنبه د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب، د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی او د عراق د حشد الشعبي ملیشه ډلې د مرستیال ابو مهدي المهندس د وژنې د کال پوره کېدو په مناسبت لارو سړکونو ته راووتل. د امریکا په هغه حمله کې د دغو دوو کسانو تر څنګ ګڼ نور ایران پلوه ملیشه هم وژل سوي وو. ګڼو مظاهره چانو چې د قاسم سلیمانی او مهندس عکسونه له ځانونو سره لېږدول، له عراق یې د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه. وسلولو کسانو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 11000 وګړي په ډزو وژل. د بلوچستان د پولیسو ویان نور الله نن رسنیو ته ویل چې دغه 11 کسان چې د ربرو سکرو کان کیندونکي وو د تیر شپې په حمله کې وژل شوي دي. کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلې. بل خو په نایجیریا کې د مشکوکو افراطي وسلولو په حملو کې د وژل سو کسانو شمیر او یا ته زیات سو. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل حمله پر هغو دوو کلیو سوي چې د مالی پر پوله پراته دي. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ځینو جمهوري پالو سناتورانو چې ټیټ کروز یې مشري کوي وایي چې دا اونۍ به په کانګرس کې د الکترال کالجونو د رایو د تایید پر مهال به د جو بایدن بریا چیلنج کړي. دا اقدام بیا هم نسی کولی چې جو بایدن ته د قدرت د انتقال مخه ونیسي. په کانګرس کې ډیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو د رایه ورکوونکو د انتخاب د ارادې د تخریب هڅه ګڼلې او ورباندې انتقاد یې کړی دی. په کانګرس کې د جمهوري ریاست د رایو تایید تشریفاتي بڼه لري او جو بایدن پر بریا کوم تاثیر نه لري. په پام کې ده چې جو بایدن دوی اونۍ وروسته د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان وریځ د واورې د ورېدو اټکل. د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه منفي څلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي پنځه. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه یوولس ټیټه منفي څلور. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټه منفي پنځه. او بالاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه اوولس او ټیټه پنځه اټکل شوې ده.
ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا دوه ترونیږي ټاکل شوی و. نن ماښام دوی له ښاغلي غنی سره د خدای پامانۍ ناسته ولري.
ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي. دوی سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو ګزارش ورکړي.
اوربند او سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. دا بحثونه څومره د عملي کېدو وړ دي؟
ډېر مسایل به هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغومره نه وي. په ځینو مسایلو به لا د وړاندې نه یو نسبي توافق کړی.
مشرانو جرګې له دولته په زغرده وغوښتل چې د خبریالانو د وژونکو د وژنې ګونګې قضیې روښانه او د تکرار مخه ونیسي.
خبرنگارانو امنیت حکومت واس خاص توجه کی ترسو پوری وی په آزاد توګه وکولای شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي.
نن د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وجلو یو کال پوره شو. سلیمانی څوک وو او ولې وجل شو؟ خبرونه کې حال درکو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی سبا دوشنبه دوه ته روان شي. پلان دا و چې دوی به نن د ولسمشر اشرف غنی سره د خدای پامانۍ ناسته کوي او پر اوس شوو مشورو به د ښاغلي غنی نظر اخلي. ولسمشری ماڼۍ وایي مذاکره کوونکي پلاوی به ولسمشر غنی سره کتنه کې د راتلونکو پړاو مذاکراتو په اړوند هم بحثونه ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي اوربند او د راتلونکو نظام څرنګوالی د سولې د دې پړاو خبرو مهم ټکی دي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان دولت مرکچی پلاوی د جنوري په 15مه د سشنبه پورز له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیلوي. خو قطر ته له سفر وړاندې تمه د پلاوی نن له ولسمشر غنی سره وګوري. ولسمشر ماڼۍ وایي په دې کتنه کې به مرکچی پلاوی د راتلونکو پړاو خبرو خلکو سره د کتنو او نورو هغو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړي پړاو مذاکرات پای ته ورسول کابل ته راغله. له ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي تر څو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو ګزارش ورکړي.
په قطر کې د سولې لمړي پړاو خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وځنډول شوې څو د سولې خبرو تګلارې او هغه لومړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوې او بل ته سپارلي د خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی او غړي غلا فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي.
ملاقات سعودي خواهد بود و آخرین مشوره ها و
دا د خدای په معنی لیدنه ده. ټول هغه مشورې او لارښوونې چې له خپل ملت او دولت موږ اخیستې دي له یو او بل سره یې شریکو، یعنی په ټوله کې داسې غونډه ده چې موږ وشو کولی دغه مشورو په پایله کې چې تر اوسه مو ترلاسه کړي دي یو روښانه وضاحت ته ورسیږو او د همدې وضاحت پر بنسټ
د افغانستان دولت دا پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بللی او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر دې مخکې د مذاکره کوونکي پلاوی یوې بلې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په دې پړاو خبرو کې به د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. هغه زیاته کړې وه دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې معلوم خبره نږدې کېدو دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې تیر یو کال کې دوی هیڅ اسکر نه دی وژل شوی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او امریکا ته د ګواښونو لمنځه وړل دي او د دې لپاره لس زرو اسکرو ته اړتیا نشته. که څه هم مایک پومپیو ویلي تیر یو کال کې په افغانستان کې دوی اسکر نه دی وژل شوی، خو نږدې هر ورځ د افغان پوځیانو، امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژل کېدو خبرونه خپرېږي چې افغان حکومت او عام ولس اندېښمن کړی دی.
اوربند، سیاسي مشارکت، د راتلونکي نظام څرنګوالی، د راتلونکو خبرو مهم بحثونه دي. د ولسی جرګې لغړی او د چارو لکتونکي نعمت الله کریاب نه می دی مرکه په پایل کې وپوښتل چې دا بحثونه د دولت او طالبانو متضادو د ریزونو ته پکتو څومره عملی بریښي. نو موري وای
په واقعیت کې دغه دوه درې ډېرې پیچلې مسلې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول، د مشارکت په طالبانو او د دوی ترمنځ، د اوربند مسایل، دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي، ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ چې د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړې دي یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوې دي او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربند وړاندیز کړی دی او طالبانو هم نه ده رد کړې چې اوربند نه کېږي، ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو دغه ده چې نیټه ټاکل شوې وه او سبا بیا دوی زی شک دا و چې ګوندې دا به وځنډېږي په بېلابېلو پلمو.
په ظاهره دریځونه سره لري دي، حکومت تل وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري او په راتلونکي سیاسي نظام باندې خبرې او د تاوتریخوالي کمښت، اما برعکس د طالبانو له روحیې داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپلو پاتې بندیانو په خوشي کېدو ټینګار لري چې شاوخوا اووه زره طالبان دي او دغه راز دوی د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بولي چې وایي اول باید په دې اړه خبرې پای ته ورسیږي بیا اوربند مطرح شي. دغه مخالف دریځونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکېچنه کړي؟
زه فکر کوم ډیر مسائل به هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغه مرم نه په ځینو مسایلو بل د وړاندې نه نړۍ او سیمې د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبی توافق کړی.
کریاب صاحب، دا ځل خبرې داسې مهال پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتیری هم په تیر یو کال کې افغانستان کې نه دی وژل شوی. په همدې پرون ورځ د دوحې امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ اشرف غنی ته چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړې. دغه فشارونه به څومره اغیز وکړي، څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپل اوسنیو دریځونو تیر شي او په اوربند یا د اوربند بحث را مخته کی؟
مهمه خبره همدا ده چې مخکې ته مونږه اشاره وکړه، دلته د سیمې هیوادونو چې د افغانستان په کشاله کې په مخامخ او یا نه مخامخ ډول ښکیل دي، هغه کولای شي چې د خپل لوري نه په اړوند خواو باندې فشار راوړي او دې ته واداره کی چې د سولې د غفزا مطمئن شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي. تر هغه پورې چې د اوربند لپاره نخې نخانه څرګندې نشي او اراده وجود ونه لري، بیا خو نه نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدل شي چې دلته سوله راتلونکي دي.
د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې د سولې په روان بهیر او وروستیو پرمختګونو غږېده، د هیله وښوده چې ممکن دولت او طالبان له مخکې په ځینو مسلو هوکړې ته رسیدلی وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
د افغانستان مشرانو جرګې په وی اعلامیه کې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګام پورته کړي. د دغه جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو د خبريالانو په وړاندې د هدفي وژنو زیاتوالی او دوی ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او وژونکو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
ورسته له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق وجلسو د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه اندېښنې نور هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې له حکومت په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ول سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیګناه خلکو بل خصوص د خبرنگارانو امنیت حکومت واس خاصه توجه کی ترسو پورې وي په آزاد توګه کولای شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشرانو جرګه دائم خپل هغه اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنگارانو امنیت جدی پاملرنه وکړي. همګ د طرفدار یو سره سره د موږ خبرنگاران او ملکی خلک په امن کې اوسي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلی ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبريالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یو مشارکت کلان هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولای شي د دې ویني کې د نو مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ پدې او خبريالان په یو آرامه فضا کې اطلاع رسولو
قانوني مبادله به یک وضع آرامش بخش شده.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبريالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت وایي تاریخ آریان
خبريالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکله مخکې تر سره کړی دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه غواخونه تر صفر درجه پورې ټیټ کړی دي یا هغه تعدیدونه رافسو دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته د مشخصا د ځینو خبريالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبريالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت موږ ته ډېر مهم ده.
په وروستیو دو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص شوي نه دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي، په غزنی کې د الجزیرې خبريال رحمت الله نکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د تلو نیوز په خوانی ویاند یما سیاوش او وړم ورځ. په غور کې د غور غږ رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوی دی.
مخاګل ازادي رادیو نه اوري. پر کابل پانتون د بریډ یو شمیر قربانیان په عام محضر کې د محمد عادل د اعدام غوښتنه کوي. عادل چې پر کابل پانتون د بریډ طرح بلل کیږي د افغانستان د سر محکمې له خوا تیر ورځ په اعدام محکوم شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د وی وجل سوي کورنۍ د مور په غږ پیلېږي.
هغه مور چې لوري د کابل په هنتون په بریټ کې ځواني مرګ شو. یو وشکل نه حسینه د کابل په هنتون د حقوقو په هنزي د دریم کال محصله و. د حسینی مور وای د لوري وازنې ارمان دا و چې خپل لوړ زده کړې بشپړې او هوا ته د خدمت جوګه شي. د حسینی لمور څخه مې د کابل په هنتون د بریټ په تړاو د نیول شوې کس د اعدام پاړه پوښتنه وکړه. ځواب یې دا و
قانون سته او شکر چې قانون هغه دی عملی هم سو. ما هم واردل چې یو کس د عادل پنوم نیولی. زما غوښتنه ده چې دغه کسان باید ژوندي پاته نسی. د دې لپاره چې نن یې زموږ اولادونه راووژل، سبا د نورو کسانو اولادونه وژني. هغه څه چې د خدای قانون او شریعت ویلي باید پرې تطبیق سي.
دغه مور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیګونه انسانانو وژنه باید نور ودرول شي. دا یوازې د حسنی مور نه ده چې د خپل لور د قاتل د اعدام خبرې خوښه کړي، بلکې اسحاق چې د ده هم دروش کلن زوی په دې برید کې وژل شوی د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي.
دغه کسان باید په عام حضر کې اعدام سي. داسې نسي چې تورې خلطې په سر ورته واچوي او پټ یې اعدام کړي. زما غوښتنه دا ده چې دغه خلک اعدام سي تر څو نورو ته عبرت سي. زما زوی خو بیرته نه راځي، خو باید له دې کسانو نور خلک په امان کې پاتې سي.
د افغانستان سترې محکمې تېر ورځ په کابل پوهنتون د برید په تړاو نیول شوی کس محمد عادل په اعدام محکوم کړ. سترې محکمې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې محمد عادل د کابل پوهنتون د برید له طراحانو څخه و. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د دغه برید یو بل تورن عبیدالله داعش ډله کې د غړیتوب، ماین خښونې، د چاودیدونکو توکو لیږد او سړي تښتونې په تور په 25 کاله بند محکوم شوی دی. دغه شان عبدالجبار او خدابخش د ملي خیانت، داعش ته لکه غړیتوب او سړي تښتونې په جرم هر یو په 12 کاله بند محکوم شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د سترې محکمې دغه ګام ستایلی او ویلي دي چې دغه کړنه د عدالت پلي کولو لپاره ښه زیری دی. پر کابل پوهنتون د تیر کال د نومبر 22 د دریو کسانو برید کې 22 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول چې ډیری یې محصلان و. داعش اسلامي دولت خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت ومانه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوسم ورزو کندهار ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د کندهار ولایت د امنیت پر خوندیتوب ټینګار وکړ. ښاغلی محب نن د نوی والی روح الله خانزاده او د دغه ولایت د امنیت رئیس عطا محمد اریوبی د معرفي په مراسمو کې وویل چې د کندهار ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به تجهیزات او سرچینې ځانګړې کړي. په دې وروستیو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې خراب بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپورت.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت د خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې د بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوی والی د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خانزاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابیدو په حال کې و او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیل قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پوستونو امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 70% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قمندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړي دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.5 څپو په اکثر لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم یو سیمایزه موضوع راخلو. په زرګونو عراقیان نن په بغداد کې د وژل شوي ایرانی جنرال د لومړي تلین په مناسبت د دې خار په تحریر څلورلارې کې راټول شول. یو کال مخکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د شیعه ملیشو یو مشر ووژل شو. قاسم سلیمانی څوک وو او ولې ووژل شو؟ په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپورته.
تیر کال د جنوري په دریمه د امریکایي بی بی پلوټ الوتکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژه. له نوموړي سره د هشتل شابي په نوم د یوې عراقي ملیشي ډلې مرستیال عبدالمهدي المهندس او څو نور وسلوال هم ووژل شول. د یک شنبه په ورځ بغداد کې ګڼو مظاهره چیانو د سلیمانی اول مهندس اکسونه پورته کړي وو او ځینو یې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. دا شنبه په ماخام زرګونو ماتم کوونکو د سلیمانی المهندس ورسره د وژل شو نورو اتو کسانو په درناوی د بغداد هوایي ډګر ته په تلل لوی لاره لاریون وکړ. خبري اعلان وای هوایي ډګر ته نږدې د بریټ سیماتیر ماخام زیارت ته په ورته یو څه بدله شوی و. سری پټې ترې راتاو شوی وي. په منځ کې د سلیمانی المهندس عکسونه یې خو او شاوخوا یې ماتم کوونکو شمې بلې کړې وي. تیر کال د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک قمندان جنرال سلیمانی وژنی د ایران او امریکا ترمنځ د پوځي جګړې د نښتو ویرا رامنځته کړې وه. د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا غزیاته شوه چې په 2013 کال کې ډونالډ ټرمپ متحده ایالاتونه د ایران سره له نړیوال اتومي تړون وویستل او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د سلیمانی د قتل پر مهال ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په وګده موده کې زرګون امریکایان وژلي او یا بد ژوبل کړي وو او همدارنګ یې د نورو د وژلو پلان درلود. ایران د دې وژنې په غچ کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډو توغندي وتوغبل. دا سلیمانی د قتل د کالیزی په پوره کېدو په عراق کې امنیتي تدابیر زیات شوي او په بغداد کې د امنیت د ټینګښت لپاره اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې مناسبت د کېدونکو اعتراضونو او مظاهرو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو پلان عملي کوي. د بغداد په زرغونی سیمه کې چې بهرني سفارتونه او حکومتي ودانۍ پکې دي هم امنیتي تدابیر زیات شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د پکتیکانا ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. دما د افغانستان ولسمشر ته ستاند چې نور د خدای په خاطر له طالبان سره صلح وکوا، پر دوی لپاره مخاوره قرباني کوا، ما د افغان ولس قرباني کوا، نور د افغان ولس وینت ویوا، نور مباني لټوا.
ما ته د فراول ایت تاسو سره پاړ کی کیم د سولې پر برابر باندې پز وایم، ځکه چې کدواره چې ته پزړه باندې صادق اوسه مستلمړی قربان محمد قربان اوسه، ان شاء الله د ټول خلک به باور په ولري کچرته قربان ونسو. دا خو معمولا معلومه ده چې دوی چا وزارت نه مشکل چې سوله به راشي.
السلام علیکم، زه محمد کریم پښتون یم، هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه. پر د کورونا وایرس په اړه ډېر خواشینی یو. ولله دولت غواړو چې هوایي زیات کړي او مرستې د کورونا وایرس په اړه د افغان ولس ته وویشي.
السلام علیکم، غواړم د هلمند ولایت د ماتکی د داشت څخه وروره دا طالبان اقتصاد والا او سمردا اقتصاد افسي پر استريجي مي کورن را باندې چې په کوي او شیطان پر مې دوا ما دي تا ونه له ولا کورن په خدای چې پرون شې په کې ته تیر په کې سره نه چې پاک کړه. دا غدې د دا طالبان د ټول چارواک سمدا غوښتنه هیر د چې په دا اقتصاد والا شبشتي جوړ کړي اوس په دوه خبره چې چرنه م کړې ده چې دا دې څه کې څه مال کې.
وحید الله د لوایسي نه امریکا نیو د هلمند ولایت نه رئی جمهور تراز نو پیغام دے سمنگ تا الباشی او بوتان او چمی دے یخ خدے روز والا رو دیر یخ دلا سا سولا لسان شاید خراب شي زمونږ د رئیس جمهور ته دا پیغام دی مونږ ته دا شیان مال وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. په کابل کې د ماخام شپږنیمه بجې شوې. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي
تشکر لودین صاحب.